د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا ز مجاہد جواد لمړی په مکړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان د پرځول شوی ولسمشر اشرف غنی لمړی مرستیال امرالله صالح وایي په پنجشیر کې د طالبانو په وړاندې مقاومت اوس هم روان دی او د له هیواد څخه نه دی وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د جمعې په ورځ په بهرنیو چارو وزارت کې ژورنالیستانو ته وویل چې په مهمو مسلو طالبان او خپل امریکایي وګړو سره د بیلابیلو لارو په اړیکه کې دي او عربي متحده اماراتو ته د نړیوالو هیوادونو په مرسته 8,825 افغانان رسول شوي، په کومو کې به چې 15,000 برتانیې ته بوتلل شي او پاتې به له امریکا سره په همغږي نورو هیوادونو ته واستول شي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د افغانستان د پرلول شوی ولسمشر اشرف غنی لمړی مرستیال امرالله صالح وایي په پنجشیر کې د طالبانو په وړاندې مقاومت اوس هم روان دی او دی له هیواد څخه نه دی وتلی. ښاغلی صالح په ټویټر باندې لیکلي، مقاومت روان دی او لا به هم دوام ولري. زه له خپل خاورې سره یم، د خپل خاورې لپاره او د هغې د عزت څخه دفاع لپاره. امرالله صالح له خپل ټویټ سره په یوې لنډی ویډیو کې ویلي، نن د جمعې ورځ د سپتمبر 3, 2020 کال دی. زه په پنجشیر درکیم، له افغانستان څخه زما د تیښتې خبر دروغ دی. زه دلته یم، موږ دلته د حالاتو په اړه څو غونډې لرلې، حالات سخت دي. موږ د طالبانو، د هغوی د القاعده متحدینو، د سیمو د ترهګرو ډلو او له معمول سره سم د هغوی د پاکستان په ملاتړ تر برید لاندې یو. د جاتوی موږ مقاومت کړی، مقاومت به نه تسلیمیږي او نه به طالبانو ته سر ښکته کوي. ستونزی به وي، خو زه نه ټپې شوی یم او نه تښتېدلی یم. او زما په اړه داسې خبرونه جعلي خبرونه دي. عربي متحده اماراتو ته د نړیوالو هیوادونو په مرسته 8,825 افغانان وړل شوي، په کومو کې به چې 15,000 برتانیې ته بوتلل شي او پاتې به له امریکا سره په همغږي نورو هیوادونو ته واستول شي. د ابوظبي مشر او د متحده عرب اماراتو د عسکر کمانډر ان چیف شیخ محمد بن زید النهیان متحده عرب اماراتو ته راغلي افغانانو او د هغوی کورنیو سره لیدنه کړې او د ټویټر له لارې یې په پښتو ژبه کې د افغانانو سره د ملاتړ او مرستې ژمنه کړې. بلخوا د متحده عرب اماراتو حکومت له خوا افغانستان ته مرستې هم لیږل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د زیارت په شنبې په ورځ وویل، د کابل د هوایي ډګر د بیا پرانستلو هڅې روانې دي، خو دای ونه ویل چې الوتنې به کله بیرته پیلېږي. په ورته وخت کې آریانا افغان هوایي شرکت د فرانسې خبری رسنۍ یا ایف پی ته ویلي چې کورنۍ الوتنې یې د جمعې په ورځ پیل شوې دي. له قطر او ترکیې څخه یوه ډله تخنیکي کسان د شروع چهارشنبې په ورځ کابل ته رسیدلي وو چې د هوایي ډګر په بیرته پرانستلو کې مرسته وکړي. د کابل د هوایي ډګر بیرته پرانستل کېدل د هغو کسانو لپاره چې غواړي له دغه جګړه ځپل هیواد څخه وتښتي یو مهم کار دی، او هم د بشري مرستو د رسولو لپاره. دا په کابل کې د وروستي اړي ګړي وروسته لومړنۍ بهرنۍ الوتنه وچې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته وشوه. د راپورونو له مخې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن په کورونا وایرس باندې اخته شوی او د وروستي امریکایي وچې له کابل څخه ووته. ویلسن د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو د خوندي وتلو په بهیر کې د مرستې لپاره پاتې وو، مخکې له دې چې سفارت وتړل شي. په کورونا د اخته کېدو رئیس د ویلسن د روغتیا په اړه نور معلومات نه دی ورکړل شوی. پاکستان کې د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپی ارزښت په ریکارډ کچه راکم شوی او بوهان وای په پاکستان کې د تجارت او کرنټ خساري د زیاتوالي لامل د روپی ارزښت تور هم په غورځېدو دی. په خیبر پختونخوا کې د پیسو د بدلونکو اتحادیه وای په خلاص مارکیټ کې د اخیستو بیا 1.98 روپی او د خرڅولو بیا 1.98 ته رسیدلې ده. د اتحادیه وینا ده چې افغانستان کې د طالبانو واک کې د راتلو وروسته د نور کله په څیر ډالر پاکستان ته بند شوی او په مارکیټ کې د ډالرو د کمی په وجه د دې غوښتنه زیاته شوې ده. پوهان وایي د روپی ارزښت کې د کمی په وجه په پاکستان کې قرضو کې هم زیاتوالی راغلی. او په هندي کشمیر کې د جمعې په ورځ د موبایل خدمات درته پر ځای شوې دي. پولیسو رويټرز ته ویلي په کشمیر کې د موبایل خدمات د هوی د یو مشر لمر څخه ورسته ترل شوې و. د پولیسو یو مشر ویجی کومار ویلي چې د موبایل په انټرنیټ او د خلکو په ګرځیدو بل هم محدودیتونه پر ځای وي. هندستان د کشمیر په اصلي ښار سرینګر او یو شمېر نورو ځایونو کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولې او د جمعې لمانځه مخکې په ګڼ شمېر وسلوال سرتیری پسیمه کې حاضر و. یو نوی کلن سید علی شاه ګیلانی د شروع چرشنبې په ورځ مړ شوی و او له خپل کور سره نږدې خاورو ته وسپارل شو، چیرې چې سرتیرو په کوڅو کې ګزمې کولې تر څو د لویو لارینونو او د خلکو له راټولېدو څخه پر وخت مخنیوی وکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نو قدرمن اوردونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی وته اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د افغانستان د پرځول شوی پوخانی ولسمشر اشرف غنی لمړی مرستیال امر الله سالی وای په پنشیر کې د طالبانو په وړاندې مقاومت اوس هم روان دی او د لهواد څخه نه دی وتلی. د قطر د بهرنی چارو وزیر په ورته وخت کې د زیارت پنځشنبه په ورځ ویل چې د کابل د هوایي ډګر د بیا پرنستلو هڅې روانې دي، خو دوی ونه ویل چې الوتنې یعنی نړیوالې الوتنې به کله پیلېږي. په دې اړه بشپړ حال له نوشیروان قلندر خاوري.
د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلی دی د امریکا حکومت د ضروری مسلو په لړ کې د طالبانو سره او په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو سره په مسلسل رابطه کې دي. بلینکن د جمعې پر ورځ په خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ کې خبريالانو ته ویل په اهم مسلو طالبانو سره رابطه دوامدار ساتل شوې دي. تر رويټرز خبري ادارې تر مخه بلینکن ویل د امریکا خارجه وزارت د هغو امریکایي وګړو سره هم په رابطه کې دي چې لا په افغانستان کې پاتې دي او د هغه ځای څخه وتل غواړي. هغه زیاته کړه امریکایي چارواکي په افغانستان کې پاتې امریکایي شهریانو ته هدایت ورکوي او زیاتره هم هغه کسان دي چې د افغانستان او امریکایي غبرګ شهریت لري. بلینکن ویل هغه به د اتوار یک شنبه په ورځ قطر ته ورځي او د افغانستان نه د انقلاب په لړ کې د مرستې لپاره د قطر د حکومت شکریا ادا کوي. بلینکن ویلي دي چې په قطر او جرمني کې به د افغانانو سره هم ملاقاتونه کوي. اخوا بیا افغان طالبان د پنشیر د نیولو او امر الله صالح د مزاحمت داوه کوي. د افغانستان پخوانی نائب صدر امر الله صالح ویلي دي د طالبانو خلاف په پنشیر کې مزاحمت دوام لري او دا چې هغه د افغانستان نه نه دی وتلی او هغه خبرونه رد کړي دي چې پکې د افغان خبرې شوی وي چې کنه طالبانو پنشیر نیولې دي او امر الله صالح د پنشیر نه وتلی دي. رويټرز خبری ادارې د جمعې پر د طالبانو د درو سرچینو له کوله خبر ورکړو چې طالبانو پنشیر ونیولو. امر الله صالح د جمعې پر ورځ بی بی سی خبری ادارې ته په لګل شوی ویډیو پیغام کې په انګریزي ژبه کې وای هغه په پنشیر کې دی او د افغانستان نه د هغه د وتلو رپورټونه بی بنیاد دي. امر الله صالح ویل په سیمه کې صورتحال په اړه غونډه کړي او هیڅ شک نشته چې صورتحال مشکل دی، خو امر الله صالح وای مونږ د طالبانو د دوی د القاعده ملګرو د سیمې د ترهګرو ډلو او د سیمې نه د بهر ترهګرو ډلو د حملې په ضد کې یو او وای پاکستان د دغه ډلو مرسته کوي. امر الله صالح ویل مونږ مزاحمت کوو، مزاحمت به تسلیمي کې نه، ترهګرې ته به سر نه ټیټو. دا خبرونه په داسې وخت کې خبرېږي چې د افغان طالبانو یو اعلی چارواکي ویلي دوی په افغانستان کې د خپل موجوده حکومت جوړخ اعلان ته نږدې دي چې د امریکا او نورو نړۍ سره به د خپل منځي احترام په بنیاد د ملګرتیا د سفارتي اړیکو ساتلو هڅه کوي. د طالبانو جګپوړي چارواکي او د ثقافتي کمیشن غړي بلال کریمی وایس اف امریکا ته ویلي د نوي حکومت د جوړخ لپاره تر اوسه پورې نیټه ټاکل شوې نه ده، خو دا چې وایي ډېر ضروري.
عرب متحده اماراتو ته د نړیوالو هیوادونو په مرسته 18,028 افغانان رسول شوي، په کومو کې بچي 15,000 برتانیې ته بودل شي او پاتې بل امریکا سره په همغږي نورو هیوادونو ته واستول شي. د ابوظبي مشر او د متحده عرب اماراتو د پاوز کمانډر ان چیف شیخ محمد بن زید النهیان متحده عرب اماراتو ته راغلي او افغانانو او د هغوی کورنیو سره لیدنه کړې او د ټویټر له لارې په پښتو ژبه کې د افغانانو سره ملاتړ او مرستې ژمنه کړې. بلخوا د متحده عرب اماراتو حکومت لخوا افغانستان ته مرستې هم لیږل شوې. نور تفصیل د ډیوی خبریال عرفان بهادر درکوي.
پلکونو افغانی د افغانستان د طالبانو ولکې لاندې راتلو وروسته د نړۍ هیوادونو د وطن راویستې دي. کومو کې چې د رپورټونو تر مخه متحده عرب امارات ته 8,320 افغانان را داخل کړي شوي، کومو کې چې 15,000 برطانیې ته لیږلي شوي او نور به امریکې او نور هیوادونو ته لیږلي کیږي. بلخوا د نړیوال هیوادونو سره د مرستې لپاره د یو ای ټاکلې شوې نماینده اپرا الحمیلی میډیا ته ویلي چې د یو ای لخوا افغانستان ته د پاتې شوي افغانانو مرستې او امداد لپاره سامان لیږلی شوی، کوم چې به په زرګو کورنو ویشل کیږي، کومې چې په روانو حالاتو کې ځپلې شوي دي. دې سامانونو کې د ښځو، ماشومانو او د ډېر عمر لرونکو افغانانو لپاره دوایانې او د استعمال نور سیزونه دي. د متحده عرب امارات حکومت لخوا د افغانستان نه راوستل شوي افغانانو سره لیدنې کتنې تابیدوبه مشر او د یو ای عسکر کمانډر ان چیف شیخ محمد بن زید النخیان ورغلی او د هغوی ډاډګیرنه یې کړې. د شیخ محمد بن زید په نامه جوړ ټویټر اکاونټ نه په پښتو کې یو ټویټ هم شوی چې پکې لیکلی شوی چې نن د افغانستان نه راوتل شوي اشخاصو او د هغوی کورنو سره د مرستې په اړه معلومات راکړل شول چې په دې وروستیو کې د افغانستان څخه راغلی دي. د شیخ محمد بن زید لخوا د هغوی سره د ملاتړ او مرستې ژمنه هم شوی. د شیخ محمد بن زید ټویټ کول وروسته په ټویټر باندې افغانانو دغه ستاینه کړې او یو افغاني عبداللطیف وحدتیار لیکلی چې زه او زما کورنۍ د افغانانو سره د مرستې کولو لپاره د یو ای حکومت ځانګړې مننه کوي او د یو ای د مشرانو د احسان به موږ یاد ساتو چې څنګه تاسو زموږ ولسمشر اشرف غنی له ځای ورکړې. یو بل صارف صحت سمسور لیکلی چې د یو ای د همکارۍ مننه ځکه چې په سخت فشار کې یو ای افغانان هیر نه کړل او نورو عربي هیوادونو له هم پکار دي چې د افغانستان مرسته وکړي ځکه چې افغانان دا وخت ته ډیرو ستونزو ښکار دي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ڈیوا، یو ای.
د بشری حقوقو لپاره د سنټ قائمه کمیټې په امریکا باندې د پاکستان په پوز کې د ماشومانو په ګمارلو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او پاکستان د هغو هیوادونو په نوم کې اچولی دی چې پکې ماشومان په پوز کې ګمارل شوي دي. پاکستان له امریکې نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان نوم دې د دې نوملړ نه وباسي. څېړونکي وایي چې د دې نوملړ سره په پاکستان او پوز اغیزې پرېوتلی شي او که چیرې دا تورونه رښتیا شي نو دې سره به پاکستان د یو شمېر بندیزونو سره هم مخ شي چې پکې پوځي سامان او د پوځي چارواکو تربیه هم شامله ده. الیاس خان پرې بشپړ راپور راکوي.
د بشری حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې په امریکا باندې د پاکستان نوم د ماشومانو په پوسټ کې برتی کولو نوم لړ کې اچولو باندې نیوکه کړې دي او دا یو سیاسي چال ګرځولې ده. کمیټې ویلي چې د پاکستان پوسټ کې د ماشومانو برتی کولو څه سوچ نشته. د بشری حقوقو وزیر ډاکټر شیرین مزاری کمیټې ته ویل چې پاکستان پوسټ یو پېښور پوسټ دی او د پاکستان نوم د نوم لړ ته اچول په سیاسي وجودي دی. ویل چې پاکستانی ځواکونو ته برتای ته خلک په خپل راځي او دا هر څه د مقابله عمل نه رستو کیږي. مزاری وویل چې د برتۍ د پاره کم نه کم عمر 14 کال وی خو برتۍ کړی شي وی عمله چې تر کومه پورې د 13 کال شي وی نه وی دوی جنگ ته نه لګل کیږي او زیاته کړه چې د امریکای دا یو ناجایز سوچ دی. د مخالف ګون پاکستان مسلم لیگ نون سېنټر مشاهد حسین سید وویل چې د دې ګام د امریکای او پاکستان په ګډمحاله سفارتي او اقتصادي اړیکو اغیزې پریوته شي او موږ ته په کلکا ترکیه سره په ګډه خپل مقدمه وړاندې دی بوتل پکار دی. د چانم چې هم د لومړ کې شامل کړی شوی دی. مشاهد اوایل چې دی حواله سره د امریکای خارجه دفتر ته د پاکستان خارجه دفتر په سلا سره یو ګډ خط لیګل پکار دی چې دا ستوند زر تر زر حل کړی شي. امریکای د دیار لس نور هوادونو سره پاکستان د جولای په میاش کې د لومړ کې اچولې وو او د پاکستان د سېنات قائمه کمیټې د جمعې په ورځ په دې مسله د بحث کولو په وخت د امریکای نه غوښتنه کړې چې پاکستان د دې لومړ نه وباسي. پاکستان ته د امریکای کینا پوزی سازو سامان او تربیه ملاویږي او کارپوهان وای چې د دې نوملړ په پاکستان او پوز اغیزې پریوتې شي او کچره دا تورونه شته شي نو د سره پاکستان د شمیر بندیزونو سره مخ کېدل شي. وی او ای ډیوا د کمیټې کې شامل غړو سره رابطه وکړه خو ورته څه جواب را نغلو. البته ډیو ریډیو چې په دې اړه د ماشومان حقوقو مبارز ارشد محمود نه اپختل نو هغه صدا سی ویل
پاکستان کنونشن اون د رائټس اف د چایلډ ریټیفای کړی د دې نه علاوه د یو اپشنل پروتوکول انوالومنت اف چلډرن ان آرمډ کنفلیکټ دا غیر ریټیفیکیشن هم پاکستان په 2016 کې کړی. د پاکستان چې کوم قوانین دي هغه هم د معاملې کې مطلب دا هیڅ خبره پکې نشته دی چې هغه چایلډ سولجرز الاو کوي کلیئر. خو لکه ان د پاسټ په پاکستان کې لا بیا هم جنگ صورتحال یا نور داسې معاملات وو دې وخت کې خو سچ داسې څه ماته نه ښکاري.
بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی په خوانی مشر زورا یوسف دیو ریډیو سره خبرو کې وویل دوی د پاکستان او ترکیې نوم اخیستل خو مونږ ته د ماشومانو په پوسټ کې د برتی کولو داسې رپورټ نه دی راغلی. زورا یوسف زیاته کړه تر کومې پورې چې د دې هر څه ثبوتونه نوي راغلي بندیزونه خو نشي لګېدلی. د دې نه وړاندې د پاکستان خارجه دفتر هم په جولای کې د امریکې دغه ګام باندې ناخوښي څرګنده کړې وه او دا یې رد کړی وو. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
پاکی او زلبیا د کورونا د مثبت پیښو د شمیر لزیاتوالي سره د کورونا د څار مرکزی ادارې پریکړه وکړه چې د پښتونخوا په اتو زلو کې به تعلیمي ادارې د یوې اونۍ لپاره وتړل شي. د یادې ادارې لخوا په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې دا پریکړه د کورونا د مخنیوي لپاره شوی او د هیواد په نورو برخو کې هم بندیزونه لګول شوی دي. فرید شنواری پری بشپړ راپور لري.
د کرونا وبا د مخنیوي مرکزی ادارې ان سی او سی لخوا استلې شوې اعلامیه کې ویلې شوې په خیبر پختونخوا اتو ضلعو کې به حکومتي او شخصي تعلیمي ادارې د 4 ستمبر نه واخله تر 12 پورې تړلې پرتې وي. د ستمبر په 3 نیټه استلې شوې اعلامیه کې ویلې شوې شخصي او سرکاري سکولونه، کالجونه، پوهنتونونه او مدرسې به د دغه اعلان پر وړاندې کې تړلې وي. په پیښور کې میش د یو شخصي سکول استادې فرزانه رسول وی ویډیو ته ویل ځینی تعلیمي ادارې د لاکډاون یا ټول بند په نتیجه کې هم ماشومان ته آنلاین زده کړې ورکوي.
خو ځینی د سي ادارې دي کم چې ورکوټي ادارې دي هغه نشي افورد کولای. الته ماشومان هم نشي افورد کولای. دا غو پیرنټس هم غریباران دي، غربت دي، ګرانی ده. دا غو سره د سي دي سي ډیوایس نشته، نه لپټاپ شته، نه موبایل شته، نت پیکیجز هم نشته. نو هغه ته ډیر مسائل دي. نو زیات سکولونه خو بندم شو، د گلی د کوسو دا واړه واړه سکولونه بند هم شو، او ډیر شه ټیچران یا ډیر شه استادان چې دی هغه بیروزګار هم شو. دا غو ته پر ډیر مسائل دي. نو زما په خیال ګورنمنت ته پکار دی چې دسی ادارو د پاره یا دسی استادانو د پاره سب پراپر حل راو باسي.
په دغه اعلامیه کې ویلې شوې د تعلیمي ادارو ترڅنګ په هوټلونو کې دننه او بهر په ګډه ناستي باندې او د یو خار نه تر بل خار پورې به د گاډو په تګ او راتګ باندې هم بندیزوي. حکومت لخوا لګول شوی بندیزونو کې پیښور، سوابی، ملکند، سوات، هریپور، ابتاباد، مانسیرا او ډی آی خان شامل دي. خود ځوان ډاکټرانو اتحادیه د خیبر پښتونخوا ویاند ډاکټر فیصل بارکزی وی ویډیو ته ویل د تیرو څو ورځو نه ډیلټا وایرس په تیزی سره خوریږي، نو ځکه د مثبت په خوشاله هم زیاته شوې ده.
حکومت چې د کوم اقدام اوچت کړی دی چې مطلب تعلیمي ادارې د بند کړی شي، نو مونږ دا وایو چې دغه شانتي چې کټول سمرا لکه میټرو دا سمرا ترانسپورټ دا سمرا بازارونه دي کدا دوه هفته د پوره بند کړی شي، نو د دې با ډیر خوله اثرات راوځي. ځکه چې مونږ تقریبا د دوه هفته مخکې ګورنمنټ ته یو لیټر هم لیکلو چې دوه هفته لاکډاون تاسو ولګوي په صبح کې، ځکه چې حالات ډیر مطلب بیډ سایډ روان دي.
مرکزی او خیبر پښتونخوا حکومت دغه ګام په داسې وخت کې اوچت کړی چې د کورونا وبا مثبت په خوشاله په ټول هیواد کې 6.3% فیصد او په خیبر پختونخوا کې 6% نه هم اوخته ده. ډاکټر فیصل بارکزی وای کچری حکومت لخوا سخت ګامونه اوچت نکړای شو، نو د کورونا وبا مخنیوي به ډیر مشکل شي.
او بل سایډ ته که تاسو وګورئ چې صرف تعلیمي ادارو سره بندولو سره به دا کنټرول نشي. په حکومت ته پکار دی چې د دې لپاره پراپر پټول صبح کې لاکډاون نافذ کی. لکه مونږ ته پته ده چې زمونږ چې سمره صبح دا غریب ده، خلکو روزبه ګرګ به خرابېږي. او اګه تاسو بل سایډ ته وګورئ د سره د خلکو چکم زندگی ده هغه ته هم نقصان دی، ځکه چې د دې وایرس سره ډیر خلک لګیا دي انفیکټ کیږي او ډیر خلک لګیا دي مړ کیږي.
د کرونا وبا د مخنیوي مرکزی ادارې یا ان سی او سی د شمیرو تر مخه د ستمبر په 3 نیټه هم په هیواد کې د کرونا وبا د لاسه 55 کسان مړ شوي او 3000 او 300 یا نور تنان په دغه رنز اخته شوي دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا ڈیوا پیخور.
د پاکستاني روپی ارزښت پر ریکارد کچه رقم شوې او په هان وای په پاکستان کې د تجارتي او کرنٹ خسارې د زیاتوالي لامل د روپی ارزښت نور هم په غورځېدو دی. په خیبر پختونخوا کې د پیسو د بدلوونکو اتحادي وای په خلاص مارکیټ کې د خستو بیا 1.8 روپی او د خرڅولو بیا 1.8.40 روپی تر رسیدلې ده. په دې اړه یو راپور د وی خبريال ریاض حسین تیار کړی.
په پاکستان کې د ډالر په پرتله د روپے د قدر د کمی له امله په پاکستان د غیر ملکی قرضو په حجم کې 40% اضافه شوه او په ملکی کچا په پرانستي مارکیټ کې دا وخت د روپے په مقابله کې د ډالر بیا 1.1 روپے تر رسیدلې ده. په خیبر پښتونخوا کې د پیسو د بدلوونکو د اتحادی مشر عبدالله سراپوایی د ډالر د اخستو بیا 1.1 روپے ده او ډالر په 1.1 روپے او 40 پیسې خرڅیږي. دیوایی په افغانستان کې د طالبانو دراته ګروستو په خیبر پښتونخوا کې په سراپا بازار منفی اثرات پریوتی دي. تیر ورځ د پاکستان مرکزی بینک ویلی وو د اگست په میاش کې تجارتی خساره 1.3% زیاته شوه او دا د 1.4 ارب ډالر نه 1.4 ارب ډالر تر رسیدلې ده. مرکزی بینک وایي په تیرو 1.4 میاشتو کې د روپې په مقابله کې د ډالر بیا 10.5% زیاته شوه. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي د پاکستان درآمدات زیاتیږي خو د حکومت لخوا په مانیټری پالیسۍ کې څه بدلون نه دی راوستي شوی. دیوایی دا وخت درآمداتو کې اضافه کیږي او د حکومت لخوا د سود شرا برقرار ساتل شوی دا او هم د دې په ذریعہ حکومت هڅه کوي چې د درآمداتو قیمت زیات کړي. په اگست او جولای کې درآمدات هم سیوا شوی دي خو تجارتی خساره هم زیاته شوی. که حکومت د درآمداتو د کمولو لپاره څه ګامونه پورته نکړل د قرضونو په حجم کې باندې نور هم اضافه شي. سیلانی وایي په راتلونکو درې کالو کې به حکومت ته 1.4 ارب ډالر قرض واپس کولوي. د پاکستان د وزارت خزانه وینا دا د روپې د قدر د کمیله عمله د پاکستان غیر ملکی قرضو کې 40% اضافه شوې ده. وزارت خزانه وایي د کال 2013 راهسي د روپې په قدر کې د کمیله وجه په پاکستان 2.9 ارب روپې د قرضو اضافي بوج پریوتی دي. سور دی وړاندې د سٹیټ بینک مشر ډاکټر رضا باقر ویلی وو تجارتی خساره په کال 2022 کې د قامی آمدنه د 2.3% پورې زیاتې دي شي. د پاکستان مرکزی بینک وایي د کال 2000 په مئی کې د روپې قدر د ډالر په مقابله کې 1.15 تر کوس شوی وو خو بیا ورسره په دې کې اضافه شوی وو او په یاد کال کې ډالر 1.8 روپې ته زیات شوی وو. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
د زیارت مانګي ډیم په پیخه کې وژل شوی او لویز اسکرو د پیخې پر ضد اعلان شوی احتجاجونه په سلسله کې د ایالت د نورو پښتنو سیمو سره په چمن سرحدي ښار کې هم د آل پارټیز لخوا احتجاجي لاریون او غونډه وشوه چې د حکومت څخه امنیت خوندي کولو او هرنایی زیارت څخه د اف سی ځواکونو استلو او پرچمن پوله پاکستانی چارواکو لخوا د عادي خلکو سره بد وضعیت ختمولو غوښتنه وشوه. نعمت الله سرحدي پرې راپور رسولی.
د بلوچستان ایالت په پښتني سیمو چمن شین ارنای کلاسیپا د ژوب سره په نورو شهرونو کې مختلف سیاسي ګوندونو اتحادو لخوا احتجاجونه وسول. په دغه احتجاجونو کې شریک خلکو د حکومت څخه په سیمه کې امنیت خوندي کول او په ارنای زیارت سیمو څخه پاکستانی ملیشا ځواکونو د ایستلو غوښتنه کول. د اګست پر 14 باندې زلا زیارت کې د مانګي ډیم په سیمه کې د لیویس دوه موټران پر مځکه شکړل سي مینونو باندې خطلو کې درې لیویس چارواکي ووشل سول او درې زخمیان سول. کله چې دوی د ډیم څخه تشتول سي څلور خلکو د مندلو لپاره د مسله کسانو پسې روان وو. ست دغه پیشي په ضد د سیمه خلکو د مختلف سیاسي ګوندونو سره په ګډه د دغه وشل سي الکارانو جسدونو سره احتجاجي پرلق چیناوي او د پیشي پلټنی او په سیمه کې امنیت خوندي کول او د زلا زیارت او زلا ارنای څخه پاکستان ملیشا ځواکونو د ایستلو غوښتنه کول. چې د حکومتي چارواکو سره خبرې ناکامه کېدو وروسته د دغه پرلت مشري کوونکي د پښتون قومي جرګې کنوینر نواب ایاز خان جوګیزی په ایالت کې د احتجاجونو لړۍ پیلولو اعلان کړی وو. په چمن سره د ښار کې دغه احتجاج په محل د آل پارټیز نمائندگان وویل چې حکومتي چارواکي په پښتانه وطن کې حالات په خپل لاس ګډوډ کولو هڅه کوي او عادي خلک د لوی مشکلاتو سره مخامخ کولو پس پر دوی باندې باداري کوي. صدغه ودیته د منولو وړ نه ده. پدغه محل د عوامي نېشنل پارټي ایلتی بیان امجد خان ایډوکیټ وویل
په پښتونخوا وطن کې هر چیرې ظلم په هر شکل کې وي، که هغه د معاشقت لیام په شکل کې وي، که هغه دلته سماجی کمیستون جی د ستو سره موږ مخامخ یو، پر هغه ټول باندې نن اولس راوتلې دي ژغیږې بل احتجاج ریکارډ کوي او لزورورو څخه دا غشتنه کوي چې جر تر جره موږ دغه ظلم له دغه جبر څخه راووزو او په یو پر امنه خوشاله معاشره کې خپل ژوندونه وکړو.
د پښتونخوا غونډې سمه ایز د مشر ناظم صلاح الدین اسکزی وویل د خلکو ته امن ورکول او حکومتي داوی یوازې داوی دي، عام خلک او دولتي مامورین ټول دا وخت د نامنۍ سره مخامخ دي.
په زیارت کې نن نه مورز د مشهیدان پراته دي چې ملیشي وي سي وشتل دي، نه سرکار موږ خبر او نه د سرکار شته. په چمن کې په سم بازار کې د خلکو سره صدرې خيږي، دکانداران لوټیږي او ډیره بد ورځ د غلو د امن او امان ډیر بد حال دي.
د پښتون ژغورنې ورزنګ د کور کمیټې غړي ملا بارم خان اسکزی وویل په پاکستان کې د پښتونونو سره روان ظلم او طرف ته باید نړیواله بشری حقوقي ادارې نظر وکړي.
هیومن رائټس دی یا اقوام متحده ده، خو ته موږ اپیل کوو چې په هیڅ پښتون قوم سره یو ډیر لوی ظلم شروع دی، یو ډیر لوی جبر شروع دی. آیا تاسو ته پکار دی چې تاسو یو کمیشن جوړ کړئ، هغه راواز ته وي دلته د پښتون وطن دورې وکړي او د پښتانه سره چې کوم ظلم روان دی، کوم روان دي، کوم د پښتانه قتلیام روان دي، دا پر ریکارډ راولي.
کڅه هم په سم لاسي توګه د بلوچستان حکومت له خوا پر دغه احتجاجونو باندې څه قسمه خبرګون مخته نه دی راغلی، خو صوبایي حکومت دغه پر لټوالو سره څو ځلې لیده کاته کړی دي. سترمنځ مذاکرات له هم کومې نتیجې ته نه دی رسیدلی، خو د بلوچستان د کورونی چارو وزیر زال لنګو هم دغه پر لټوالو سره د خبرو په مهال په دغه پیښه کې ککړ خلک د نیولو او د وژل سوي لویز الکارانو ته معاوضه ورکول اعلان هم کړی دی. نعمت الله سرحدی، وی او ای ڈیوا، چمن.
کډیو ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چې د امریکا ته حکومت نظر سرګندوي.
د عمان سمندري ساحل سره نږدې د تیلو په مرسر سټریټ نومي سمندري ټانکر باندې پښوی خنړای حمله نور ډیرو ملکونو سرکاري تور د ایران د حکومت غندنه کړې ده. د صنعتي ملکونو په جی اووم ګوند کې د شاملو ملکونو فرانس، جرمني، کینیډا، ایتلی، جاپان، برتانیې او د امریکای خارجه وزیرانو او د یورپی یونین سترو نمائندګانو د جولای په یو کم دیرشم تاریخ په تجارتي سمندري ټانکر باندې د قصدنی حمله د غندلو لپاره جاری کړ خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د موقینه د ترلاسه شوو شهادتونو نه معلومیږي چې دا کار ایران کړی دی. د سمندري ټانکر د عملی دوه غړي د سمندري جهاز کپتان چې د رومانیې استوګنو او د برتانیې استوګن یو حفاظتي افسر په دغه حمله کې وجلی شوی دی. د جی اووم ګوند د ملکونو خارجه وزیرانو خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې دا یو قصدنی او هدفي حمله و. د موقینا ترلاسه شوی ټول ثبوتونه په دې حمله کې د ایران د ککړتیا غمازی کوي او د دې حمله په حق کې د خبري کولو هیڅ گنجائش پاتې نه ده. د امریکای مرکزی فوجي کمان ته په دغه حمله کې د تباشي وی ډرون د ملبی د جاج کتنې نه پس معلومه شوې ده چې د ډرون اندرونی اوزار تقریبا هغه شان دي کم چې دین وړاندې دی شوی. یو پیخه کې د ایرانی تباشي وی یک طرفه حمله کوونکی ډرون نه مونږ دی شوی وو. د برتانیې او د رومانیې چارواکو ته او نورو ملګرو اتحادي ملکونو ته د مرکزی کمان د راغونډو کړی شو ثبوتونو د کتو اجازت ورکړی شوی دی. امریکایي ماهران د راجم کړو ثبوتونو په بنیاد دی نتیجې ته رسیدلی دي چې په حمله کې استعمال شوی ډرون ایران جوړ کړی وو. په سمندري ټانکر د ایران د بی جواز ډرون حمله نه یو څو ورځې وروسته دغه سیمه کې سمندري ډاکوانو د پاناما په اسفالت پرنسس نومي یو سمندري ټانکر حمله وکړه. د دې واقعي په باب له د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نیک پرایس خبريالانو ته ویلي دي مونږ په یقین سره وایو چې د سمندري ډاکوانو په جامه کې کسان ایرانیانو. البته ددا هم ویل اگر که سری دس مونږ دا ثابتولې نشو خو ددا قسمه حملو د پاره د اجرتیانو د استعمالولو د ایران کردار د چانه پټ نه دی. په دغه واقعاتو د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیل بیان کې ویلي دي چې دې قسمه کارونو بین الاقوامی جهازرانه تجارت او بهشکه دې کې د استعمالیدونکو سمندري جهازونو د عملی جون ته خطرې راولاړی کړی دي. دوی چې خپل ملګرو او نورو حکومتونو سره د سلام مشورو نه پس به مونږ د دې ټولو واقعاتو مناسب جواب کوو. جی اوم ګوندا اعلان هم کړی دی چې د ایران کردار د بین الاقوامي امن او سلامتیا پر ضد دی. مونږ په ایران غږ کوو چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل قراردادونو سره مناسبت نه لرونکو ټولو کارونو نه لاس واخلي. د جی اوم ګوند په بیان کې ټولو فریقو ته هم غږ شوی دی چې د سیمې د امن او محکمتیا په مضبوطولو کې یو ښه کردار ادا کړي.